کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوه میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه‌های اجتماعی مردم را به اعتراض
میکرد. و چند قبل شما گزارش خوب هم داشتن در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان مشمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامی ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه های اجتماعی چگونه کار گرفتن؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفاً این حوزه سرکوب بشه، اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش می‌خواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن، و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره‌های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست‌های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این، ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
جالب است این که چطور این حاکمان که در افغانستان و ایران و تاجیکستان هستن با استفاده از ابزارهای مدرن حالا میخوان که جلو این ابزارهای مدرن دیگه که شبکه‌های اجتماعی هست این رو بگیرن. اما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که واقعا مردم، شهروندان، کاربران از چه ابزارهای استفاده کردن برای این که از این سطح ها بگذرن. خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست بشه که کمی برای مخاطبان ما بگویی؟ مومن،
درست است، این سال گذشته بود، دعوت تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلافی قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردند و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشد که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمان اون نظامیانی که آمدن بازداشت کردن برادرش و بازور به ارتش بردن، چون این رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد. اینا تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقاماتون بازداشت کردن و اعلان کردن با جرمی افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت و زندان می شوند، جرمشون بیشتر افرادگرایی و تروریسم این اعلان می شود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند. اصلا این گونه قضیه ها در تاجیکستان خیلی زیاد هست که ما شاهدش بدهیم. مثلا هر نفری را که حتی حالت هایی بود که پلیس تاجیکستان نفرهایی را که خوششان نمیه یا نظر انتقادی دارن با کارهای حکومت، اگر اونا را بخواهن اذیت بتن یا بازداشت کنن زندانی کنن، حالت های هم بود گفتن موبیلشان از دستشان میگیرن و وارد شبکه های اجتماعی میشوند و کدام در نوارهایی که اون سامانه یا نوارهایی که مطلب های تروریسم و افرادگرایی نشر میکنن در اون لایک میگذارن یا اون شیر میکنن و بعدا با همین اتهام اون افراد را میبرن زندان میگیرن.
تشکر از این. خب حال به این که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چه اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانیم مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و هم حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده می کردن. چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام میدادن و به واسطش در واقع درآمدزایی میکردن بر خودشون. و اون هم ما میدونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود، اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوع اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد، یعنی چهره‌های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه. اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چنین سرکوب‌هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه یکی از چهره‌هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم‌های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر میکرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد. اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد، از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت، اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب ها اراده شون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه‌های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما به بعد اقتصادی و نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختین. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جستگوریخته برخی ها از طریق شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شوه، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت که تنها نان‌آور خانوادهش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانوادهش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقت نگذاشتن به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجکستان به ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه‌های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر و مناسب برای خودش پیدا میکنه که به او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی 7 بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا را بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدند در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونو را تعقیب کنه، اونا فعال شدند و اکثری افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشون چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستند و دیگه باز هستند به دست اونا میتن، اونا نشر میکنند و خیلی هم داره طرفدارشون زیاد میشود. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم را حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا با خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده، اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشار ها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستند، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی انگزند، میان مردم سردرگمی این چیزها را به وجود می روید. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای مجازی که
نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه‌های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثرا، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم ردی اونا پیدا میکنن میشنوند، ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنند، چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است بیشتر به این چیزای انتقادی توجه میکنند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
ازادی رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د ازادی ملما.
السلام علیکم. د ازادی ملما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر یې لمړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننې خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم، د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشته یم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده، هلته زه شته یم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضی نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرې له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یوه خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته غواړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي، چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په درېیم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي. یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړې وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي، کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جنۍ ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خدینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي دغه یوازې په دین کښې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ اقتصاد
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یوه قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې، دومره لوی ظلم وکړئ؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې، کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دوی ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کښې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه په خوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کښې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه در ځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دیني علومو کې زیات معلومات لرئ، کولی شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولی شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، انشاءالله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بله کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم، زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایي کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کښې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از سویه راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې؟ موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي، کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټران ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله ده الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعت کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله مېرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې مېرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا مېرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا مېرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په د خپله حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دی، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولی د دې دروند بار یعنی مسولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه دې د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولی د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پیدا و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول تا د سفر کې چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې مېرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نه شو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې د اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو.